کارم ساله محمد، ساله باشید، ساله صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروغلتاسو او اوریدون کتا از مال خواست سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضار دو په اړه محتاطانه عکس العمل ښودلې ده. نن یکشنبه د غبرګولیا جوزه 25مه د جون میاشتې 14مه پیل خبرونو کیږي. د افغانستان ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کورونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپل ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 229 میلیونه ډالر یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکیټنه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنکړای سي 40% یې وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان شوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې څو برابره زیاتې دي او حکومت په دې وروستیو کې له دې کبله لګول شوي محدودیتونه 3 میاشتې نور هم وغځول. په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستی دی چی یه ور نکیجی، بل دا چی دا مرستی پا مستقیم توگه افغان دولت تا هم نور کول کیجی. دا پیسی دا نریول و مرستندویو او حقو میکانیزمونو پراناکی لگول کیجی چی دا غا بنسطونه لری. دولت یوازی دوم را غشتن لری چی پر دوغم راستو چارنو وکری او لومری توبونه مشخص کری. نړیوال بانک په میمیاش کې له افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالی برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. دوی چې مظاهره سوله ایزه وه له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یو تنظیمونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګ د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چې یو بوتی اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او درې افغان وګړي په نتیجه کې ووژل شول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای شول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هېواده بهر په څو اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسل کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول شوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان شوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یوه چارواکي حمزه شفقت رویټرز آژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، لشکره او روشانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پریکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او کنه. د ورلد میټرز ویپانې پرون شنبه وویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 1,23,000 او 300 ته رسېدلې او له دې کبله 2,550 کسان مړه شوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یو وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستانی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې داعش غړیتوب درلود. د البانیا د پلازمینې یوې محکمې ویلي دغه 23 کلن تورن کس به چې کمروم زخروف نومیږي د روسیې پر ځای جرمني ته سپاري. زخروف په روسیه کې هم تر تعقیب لاندې دی او نوموړي ادعا کړې چې په روسیه کې شکنجه سوی دی. دی د تیرې اپریل میاشتې پر 1/3 په البانیا کې نیول سوی و. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو فالکان 9 ډوله توغندۍ فضا ته وتوغاوه چې 850 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لېږدوي. دغه توغندۍ پرون شنبه په فلوریدا ایالت کې د امریکا له فضایي مرکزه وتوغول سو. د مځکې مدار ته د دغه توغندۍ له لارې لېږل سوي مصنوعي سپوږمکۍ به د سپیس ایکس شرکت له هغو سپوږمکیو سره یو ځای سي چې د انټرنیټ د سیګنالونو په هدف د مځکې په مدار کې ځای پر ځای سوي دي. اوس مهال د دغو مصنوعي سپوږمکیو شمیر 500 ته رسیږي. سپیس ایکس شرکت د امریکا د یو میلیارډر ایلون ماسک اړوند دی. تاسو زده رادیو ته وژیست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د هزارې دو په اړه محتاطانه عکس العمل شوبلی دی. یو څارونکی وایي
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خواشینونکې ده.
د حج او اوقاف وزارت امنیتي بنسټونه د جماعتونو او دینی عالمانو په خوندیتوب کې په پاتې راتلو تورن کړل.
نهادهای زیرفت و مسئول باید برای تأمین امنیت مساجد و علما ادای مسئولیت بکنند. متاسفانه در این موارد ما شاهد کم مهری های هستیم.
په اصل کې چې په هیواد کې کورونا وایرس په خپرېدو دی، افغان چارواکي وایي چې میاشت وروسته به په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیلوي.
هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
پرون په پاریس او لندن کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد د سړکونو ته راوتلي وو. په دې خپرونې کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د هزارې دو په اړه محتاطانه خبرګون وشوت. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته ویلي چې مظاهره او اعتراضي راټولیدنه د هر افغان حق دی. ایران پرون شنبه په تهران کې افغان سفیر احضار کړ او په افغانستان کې د ایران پر ضد د څو مظاهرو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سولېزو مظاهرو او اعتراضونو په خبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړې چې مظاهره د هر افغان حق دی او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوی وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ماخستن خبره شوه نه دی ویل شوی چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوی اعتراضي یادښت د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوی زور زیاتی په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولېږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د شته هوکړه لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبرې وکړي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتی وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. د دواړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمیر ټپیان او 18 نور تر اوسه تری تام دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریز نیوکه شوې او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خواشینون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندي پور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنګو کې افغانان وجنګول، یو څو صلحامیزه مظاهرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوی چې هلته د ډیره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
نومر دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو د مسئلې په اړه محتاطانه عکس العمل ښودلې دی. د څو دیني عالمانو تر وژل کېدو وروسته د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د عالمانو او جماعتونو د امنیت ساتلو په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي. دیوا نادر راپور لري.
د شیرشاه سوری د جماعت د خطیب مولوی عزیز الله مفلی جنازه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یاد جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې د دینی عالمانو او ځینې حکومتي چارواکو په ګډون سلګونو عامو خلکو هم ګډون کړی و. عزیز الله مفلی تیره جمعه د جمعې تر لمانځه وروسته له څلورو نورو کسانو سره په همدې جماعت کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې ووژل شول. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر فضل کریم سراجی د مولوی مفلی د جنازې تر لمانځه وروسته ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې مخکې هم د جماعت ته ګواښونه موجود وو. نوموړي په امنیتي بنسټونو نیوکې وکړې چې د عالمانو او جماعتونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي.
امنیتی بنسټونه باید د عالمانو او جماعتونو امنیت ساتنې برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. له بده مرغه په دې برخه کې موږ د بېغوري شاهدان یو.
په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو او په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د جماعتونو او دینی عالمانو د امنیت ساتلو برخې ته جدي تدابیر ونیسي. د دینی عالمانو وړاندیز دا دی چې تر هر مانځه وروسته دې امنیتي مسؤلین د جماعتونو پر امنیتي وضعیت غور وکړي. د دینی عالمانو له ډلې مولوی عبدالجلیل وایي په لویو جماعتونو کې دې امنیتي کامرې ولګول شي.
بر قدم یادال باید مساجدی که
په لومړی قدم کې د هغه لوی جماعتونو کې امنیتي کمرې ولګول سي چې تر ګواښ لاندې دي. د جمعې په ورځ د لمونځ مخکې امنیتي کسان جماعتونه ولټوي، بیا د لمونځ ترسره سي.
اجازه بدی برای عالم برم بالای منبر صحبت بکنه.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په جماعتونو کې به دینی عالمانو لپاره امنیتي تدابیر ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان په وینا په دې اړه په امنیتي تدابیرو کار روان دی.
هغه تدابیر باید بدلون وکړي چې د مقدسو ځایونو او عالمانو د امنیت په برخه کې تر لاس لاندې وو. دلیل دا دی چې دښمن خپله کړنلاره بدله کړې او په غیر انساني او غیر اسلامي کړنو لاس پورې کړی. موږ په ځانګړو تدابیرو کار کوو.
پر شیرشاه سوری جماعت برید پر دینی عالمانو او لمونځ کوونکو لومړنی برید نه دی. له دې وړاندې هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې ورته برید په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې وشو چې د جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او څو تنه لمونځ کوونکي پکې ووژل شول. د افغان حکومت تر څنګ طالبانو هم د دې دوو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر ازادي راډیو ته وویل ښایي د دې بریدونو تر شا د یو شمېر بهرنیو استخباراتو لاس وي، ځکه چې په وینا یې دغه استخبارات افغانستان کې د دینی عالمانو مبارزه او فعالیت نشي زغملی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اصل کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښې په افغانستان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. افغان چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین چې هر کال دوه وری عملی کیږي سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پولیو کمپاین تر پیلېدو تخنیکی خبرې کیږي. له نوموړي سره پریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پولیو ضد کمپاین د ځنډ په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
اصلی دینه چې د کورونا مرض دلته پیدا شو اپ کمپاینونه د تخنیکی لحاظ موقتا دروسو اید تر سو هغه وضعیت د کورونا هم وکتل سی او مونږه وضعیت د پولیو او کورونا دواړه ارزوبي کو را روان دو هفته کې مونږه سره تخنیکی تیم دی روغتیا سازمان سره او یو مشورتي ګروپ چې ده دوی سره مجلس لري دوه ورځ ټول مسائل په ډیل تفصیل سره دوی سره خبرې کوو. پس لغنه زمونږ وړاندیز دا چې یو خاص شرایط پس له یو میاشت یا یو نیم میاشت هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د خاصو شرایطو یادونه وکړه، کله چې دغه وضعی کې چې څه ډول خاص شرایط په دې کې څه شی شامل دي؟
البته خاص شرایط معنی دا ده چې هغه محافظوي وسایل زموږ رضاکارانه ته باید تهیه سي، لکه ماسک، دستکش، انټي سپټیک، ورته هند سانیټایزر هم ورته وایو، او هغه د اجتماعي فاصله مراتول په خاص شرایط ورته آموزش او ترننګ ورکول دغه خاص شرایط ده. او غیر لغنه هم وضعیت د مقه ولسوالي ګوري چې وضعیت په کوم سطح ده، که زموږ ماشومان نور هم په خطر کې دي پولیوی، نو هلته په خاص شرایط به مون کمپاین شروع کو. خو معنی دا نه ده چې یو دمی مون کولای شو چې هر چی شروع کو. هر ځایونه چې رښتیا ورته یو غټ مشکل دی، اولته هغه معافیتي مشکل پیدا شوی وي، هلته مون کولای شو چې دغه کمپاین شروع کو.
ډاکټر صاحب، د همدی پولیو د کمپاین ځند څه ډول اغیز لرلای سي د پولیو ناروغي په برخه کې چې د خپل یو بل ټولنیز ستونزې چې زموږ ډیری مشمن هم ورسره مخامخ دي او دا هم یو ستونزه ده چې باید حل سي، نو کله چې کمپاین ځندیږي څه ډول اغیز به ولري؟
کورونا مرض پر ټول سکتورونه لکه صحت، اقتصاد، اجتماعي او نور خدماتي سکتورونه باندې منفي اغیز کړی ده. زمون کمپاینونه درې میاشتې کېږي چې موقتا توقف ده، او کوم ماشومان چې نوې پیدا کیږي خو طبیعي توګه د درې میاشت لمور نه معافیت لري، پس لغنه معافیت ډیر کمیږي، ورته ضرورت ده چې واکسین مخصوص د پولیو ورته ورسیږي. نو دا یو مشکل ده. خو دا توقف د واکسین کمپاین معنی دا نه ده چې خلک او ماشومان پولیو واکسین ته لاسرسی نه لري. کلینیکونه فعال دي، شفاخانې فعال دي، واکسیناتورال ټول غیر پولیو نه د نور ناروغي واکسین ورته ورکول کیږي، لکه د سرخکان او توبرکلوز او نور.
د جسب تاسو چې دا کمپاین بیتا پایلوي د پولیو، البته نو په داسې شرایطو کې چې د کورونا ویروس هم ډېر حساس وضعیت لري، او کېدای شي چې کچیر د پخوا په شان باندې کور په کور د پولیو کمپاین وسی، نو د کورونا ویروس د خورېدو امکان ډېر وي. نو که دغه وضعیت لږه تشریح کړئ چې تاسو که دا کمپاین پیلوي څه ډول به مخته وړئ، څه ډول کار کوي؟
دا چې څنګه مونږ کولای شو د پولیو واکسین په څه رقم ترسره کړو، البته چې دا هم به کور په کور یې، د له خاطر چې په بل شکل چې دا هغسي خلک هلته راغونډیږي او هغه درسته نه ده. زمونږ کسان دوه درې کسان به وګومار سي، هغه رضاکاران یو دروازه تختق کوي، یو یې راجستر کوي، یو په خاص شرایط چې دستکش لري، هند سانیټایزر ورته وایو، هغه مواد انسپټیک ده هغه لري، منظم لاسونه مینځي، په خاص شرایط دوی آموزش یا ترنینګ اخلي. اجتماعات نه جوړوو، دغه سیستم به ادامه ورکول کیږي چې ترسو مونږ ډیره ماشومان ته ځان ورسو او د څه کې د پولی ورته ورکول شي.
ډاکټر صاحب، دا خبر معلومات هم لاوریدونکو سره شریک کړئ چې د پولیو څو مثبتې پیښې اوس موږ په افغانستان کې لرو او تر ډېره په کومو سیمو کې دي؟
تر اوسه موږ په افغانستان کې شپږ د پولیو مثبت واقعیت لرو چې ډیری جنوبی ولایات کې دي، سالور هلمند کې، دوه فراه کې، درې قندار کې، همسې نیمروز او سو واقع سپروډي کیسونه دي چې هغه مشرقي کې ده، لکه چې لغمان، کنر، دا ټول ولسوالیګانې کې دي، د خپل ښار کې نشته. هغه ولسوالیګانې چې لاسرسی هم مشکل ده، مخصوصا په جنوبی ولایت کې لکه هلمند، فراه، قندهار، غوښتنه هم ده د خلکو نه چې تر څو خپل ماشومان په مراکز صحیح واکسین کې تر څو چې پولیو کمپاین بیرته شروع کړي.
افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خپرونه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري. سنا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره ځوابونه غواړي. په مقاله کې راغلي دا خبرونه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي د ډېرې پاملرنې وړ نه دي ګرځېدلي. شایي علت یې د کورونا ویروس خپرېدل وي یا په متحده ایالاتونو کې وروستي اعتراضونه. خو د کانګرس یو شمېر استازو د سناتور انګس کینګ په ګډون چې د ملي امنیت پر موضوع تمرکز کوي دا خبره نه ده هېره کړې. کینګ چې خپلواک سناتور دی تېره اونۍ د ډیموکراتانو له یوې ډلې سره غونډه وکړه او دوی یو لیک ته امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان راتکلیف ته واستوه. په دې لیک کې غوښتل شوي دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وار له مخې ایستلو په اړه توضیحات ورکړي. دغو سناتورانو خبرداری ورکړی دی چې له بیډي سره به امریکایي سرتیري هغه سي له خطر سره مخامخ شي لکه څرنګه چې تېر کال په سوریه کې مخامخ شول. سناتور کینګ فارن پالیسي ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما دغه تیروتنه په عراق کې کړې وه. فارن پالیسي دا مرکه په تفصیل خبره کړې ده. په دې مرکه کې سناتور کینګ وایي د ځواکونو یو دم ایستل به په اساسي ډول له ترهګرو سره د مبارزې په ماموریت اغیز وکړي او موږ به بیرته هغه ځای ته ستانه شو چې له هغه ځایه مو دا مبارزه پیل کړې وه. کینګ زیاتوي داسې نه ښکاري چې طالبان د داعش سره خواخوږي لري، خو دوی هر وخت له القاعده سره نږدې پاتې شوي دي او ښکاره ده چې حقاني ډله د طالبانو برخه ده. سناتور کینګ چې په کانګرس کې اته کاله د استخباراتو او نظامي کمیټو غړی پاتې شوی دی زیاتوي د اوباما په وخت کې د پوځیانو ایستل له شرایطو سره تړل شوي وو، له جنتري سره نه، چې دا وخت به وسو او دا هم ښه خبره ده چې موږ ټول ځواکونه وباسو، خو هغه وخت چې ډاډه شو. آل افریقا خبرونې له سیاست لري یوه مسله راخیستې ده. له زیمبابوې سره یې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله راتلونکې میاشت له افغان کرکټ لوبډلې سره یو لړ لوبې وکړي، خو د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي چې لومړی باید حکومت اجازه ورکړي. ویسټ انډیز لومړی ټیم دی چې په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته د سیشن بی پورس انګلستان ته لوبغاړي واستول. د ویسټ انډیز لوبډله به درې اونۍ په قرنطین کې تیروي، بیا به تر لوبو مخکې هر لوبغاړی معاینه کیږي او د کورونا ویروس تر خپرېدو د مخنیوي لپاره به یو لړ نور تدابیر هم ترسره کیږي. آل افریقا خبرونه لیکي چې زیمبابوې هم غواړي چې افغان لوبغاړي تر لوبو مخکې قرنطین کړي. خبرونې د زیمبابوې د کرکټ بورډ د سرپرست ګیوی مور ماکانی خبرې راخیستلي چې وایي د هر لوبغاړي تبه به کتل کیږي. ماکانی زیاته کړه چې ماسکونه به د هر لوبغاړي او له لوبډلې سره د همکارانو لپاره تیار وي، افغاني ضد مواد به وي، پرتو په دشوی کېدو لپاره چې وڅرخي څوک لاړی نه توکوي او تر دې لوبو مخکې به تمرینات هم د وړو ګروپونو په شکل ترسره کیږي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم سوي، خود پلازمین اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه لسره اعلان سوي دي. د بده سل کې چې په پاکستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې په زیاتېدو دي. اسدالله لودین په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په پاکستان کې چارواکي وایي په دې هیواد کې کورونا ویروس ورځ تر بلې په چټکۍ خپریږي او د دغه ویروس له امله د مړینو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. په پاکستان کې د کورونا ویروس لمړی پیښه د روان کال د فبروري په 26مه نیټه د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې ثبت شوه، چې بیا وروسته دا ویروس ډیر ژر د دې هیواد نور برخو ته هم ورسید. که څه هم په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې هر ورځ د کورونا ویروس سلګونه مثبت پیښې ثبتېدې، خو په دې وروستیو کې دا شمېر زرګونو ته پورته شو. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي وضعیت د څار د کمیټې د معلوماتو له مخې په ټول پاکستان کې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 6402 مثبت پیښې رامنځته شوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې دا مهال په دې هیواد کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 1,02,395 کسانو ته رسیدلی. دغه حکومت د شنبه په ورځ ناوخته په خبرو شو ارقامو کې ویلي چې په ټول پاکستان کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 2551 ته پورته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په پنجاب صوبه کې ثبت شوي چې شمیر یې 50,080 دی. په سند صوبه کې بیا دغه ویروس 9,25 کسان نیولي. په بلوچستان کې پرې 8,86 کسان او په خیبر پښتونخوا کې بیا 14,415 کسان اخته دي. په پلازمینه اسلام آباد کې 1,103 پیښې ثبت شوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې په دې هیواد کې تر دې دمه د کورونا ویروس تر 50,000 زیات ناروغان رغېدلی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د اپوزیسیون د مشر شهباز شریف په ګډون د دې هیواد د ملي او څلورو صوبایي اسمبلو ګڼ شمېر غړي هم په کورونا ویروس اخته شوي چې ځینې یې بیرته رغېدلي خو په ځینو کې لا هم دغه ویروس مثبت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې په کورونا وایرس اخته میندو څخه ماشوم ته د شیدو له لارې د وایرس د احتمالي انتقال خطر کم دی. دغه سازمان مسؤلان وایي ماشوم ته د شیدو ورکولو ګټې د کورونا د خطر په مقایسه ډیرې دي. دا خبره د دې سازمان مشر د جون پر 12 کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال د مور د شیدو له لارې د کورونا ویروس د انتقال خبره کوي چې ځینې میندې په کورونا ویروس اخته سوي د ماشوم د ناروغۍ لپاره اندېښمنې دي او یا هم په بشپړ ډول د شیدو ورکول منع کړي دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د جون پر 12 په ژنیو کې د یوې ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه ډاډ ورکړ.
We know that children are at relatively low risk of COVID-19.
موږ پوهیږو چې ماشومان د کووید 19 ناروغۍ له لږ خطر سره مخامخ دي، خو لوی خطر هغه مهال ورته پیښیږي چې د مور د شیدو د نه خوړو له کبله په نورو ناروغیو اخته سي. د شته شواهدو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ګټې د کووید 19 د احتمالي انتقال د خطر پرتله ډېرې دي. هغه میندې چې د کورونا ویروس مثبتې او یا مشکوکې نښې لري باید وهڅول سي چې د ماشوم شیدو ورکولو ته دوام ورکړي او تر هغو چې ناروغي ډېره زیاته نه وي له ماشوم څخه دې نه
بېلېږي.
تحقیقات ښودلی چې د مور په شیدو کې داسې انټي باډي شته چې د ماشوم بدن د بېلابېلو ناروغیو او کمزوریو په مقابل کې تقویه کوي او حتی دا هم ویل شوي چې که ماشوم له کوم بل ځایه هم د کورونا ویروس اخیستی وي نو د مور شیدې د کورونا ویروس په وړاندې د ماشوم بدني مقاومت ډېروي. د روغتیایي تحقیقاتو نتایج ښودلی چې همدا ماشومان چې په سمه توګه د مور په شیدو تغذیه کېږي په لوی عمر کې د سختې نفس تنګۍ، شکر او نورو ناروغیو له لږ خطر سره مخامخ وي. مایندې که نورې ناروغۍ هم ولري د ډاکترانو په وینا کولی سي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي ځکه میکروب یا ویروس د شیدو له لارې نه انتقالېږي. خو برعکس روغتیا پالان په دې باور دي چې د ناروغۍ پر مهال د مور په بدن کې د میکروبونو پر ضد جوړ سوی انټي باډي ماشوم ته انتقالېږي او دا کار د ماشوم د بدن مقاومت لوړوي.
پرون د جون پر 12 د پاریس او لندن ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د فرانسې په پلازمینه پاریس او نورو ښارونو کې بزرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد سړکونو ته راوتلي وو. په لندن کې بیا د شیاړ خو افراطیانو سلګونه فعالان او د فوټبال مینوال راټول سي وو او ویل یې چې د لرغونو ساحو ساتنه باید وسي. په چک جمهوریت، تایوان او د استرالیا په څو ښارونو کې هم د مظاهرو د پلان خبر ورکول سوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي.
پرون زرګونه کسان د فرانسې په مرکز پاریس کې سړکونو ته راووتل او د پولیسو بد چلاندې وغانده. په همدې حال کې په لندن کې د ښي اړخو افراطیانو سلګونه فعالانو د ښار په زړه کې مظاهره وکړه. د پاریس چارواکو د احتمالي تاوتریخوالي له ویرې د مظاهرو په مسیر کې پرتو رستورانتونو او پلورنځیو ته د تړلو امر کړی و. د غذایونه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو بندیزونو په نرموالي تازه پرانستل شوي وو. په فرانسا کې پرونی مظاهره امریکا کې د نژادي تبعیض له مظاهرو په الهام اخیستو تر سره شوې. مظاهره کوونکو د پاریس له ختیځه مظاهره پیل کړه او د نژاد پالنې ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول. په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو هیله ده نن د تور پوست له کبله ونه وژل شم. له مظاهره کوونکو په لږ لرې واټن کې د مظاهرو ضد ګڼ شمېر پولیس هم لیدل کېدل. دا مظاهرې داسې مهال ترسره شوې چې فرانسه کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې لا هم له 100 د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز پر خپل ځای دی. په پاریس کې دغه مظاهرې د ادامه تراوره د ملاتړو لخوا پلان شوې وې. تور پوستی ادم ما 2014 کال کې د فرانسې د پولیسو په توقيف کې مل شو او تر اوسه د مرګ لامل پټ ساتل شوی. د فرانسې په لیون او مارسل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوی. پاریس کې مظاهرې سوله ییزې وې خو په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو د لانجو راپورونه ورکول شوی. په همدې حال کې سلګونه کسان چې په ظاهره اکثریت سپین پوستي وو پرون د لندن ښار په زړه کې راټول شول، شعارونه یې ورکړل او ملي سرود یې ووایه. دغو کسانو ویل د نژادي تبعیض ضد مظاهرو کې باید د تاریخي آبدو ساتنه وشي. د لندن ښار په یوه برخه کې یو کم شمېر کسان بیا د نژادي تبعیض په ضد مظاهرو